السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خبريږي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مهم خبرونو سرټکی د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوناما ویلي افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې خېلې دي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لویه او لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې په هر 100 افغان میرمنو کې نه د خپلو نږدې اشخاصو یا کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. د یوناما مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناڅرګندې وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغې کمیټې مسؤلانو په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د IRC کلینیکونو ته ورغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان د عاجل مراقبت څانګو ته راوستي دي. دغې کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بېځایه شوو ډېرېدل د دغه هېواد د کړکېچ لوی لاملونه بللي او خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شوي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم ویلي اوس مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسی پرون وویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د تروریزم د ودې پر مرکز د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاري کوي. د همداراز ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز هڅې ډډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استازي چې اسلام آباد ته په 3 ورځني سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړي دي. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19 پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه استوګنه سیمه کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې حساب ورکړي. د راپورونو له مخې امانی په یوه ودانۍ کې خلک ګواښل او یوه اوږده چاړه په لاس وه. هغه د پولیسو په بخښنه سره بیل سکاټ د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخیلي چې د اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو غبرګونونه پارولي دي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د یوځایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیرې په زور خریل شوي دي. دا ښار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیرې خریی چې مسلمانان د خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیرې پرېښي دي. په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې داسې مهال زیاتې شوي چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیوینګ ډی په رخصتۍ له کورنیو او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15 ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایي سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هره ورځ متحدو ایالتونو کې د کرونا شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو 2 ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ سوار لسو امریکایان په کرونا امري. د امریکا په روغتونو کې د خلکو بسترې کېدنه هم زیاته شوې او داسې ویره شته چې د رخصتې پر مهال به د کرونا پراختیا ته نوره هم زمینه برابره شي. او د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پرله پسې ټیټیږي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو په رانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوید. د سې شنبې په ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په سلو کې 15 ولویده. د ترکیې د پولیسو ارزښت په بکنه سره د ترکیې د پیسو ارزښت ورسته لدی مخبل زوړ شو چې د دغه یواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمیدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزی بانک د سپتمبر له میاشتې راهیسې د سود کچه 4 سلنه کمه کړې ده. په ترکیه کې په انقره او استانبول کې ګڼ خلک د لیرې د ارزښت د کمیدو په غبرګون باندې سړکونو ته وتل او مظاهرې وکړې. مظاهره چانو د واکمن ګوند او حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجملاند په کوربتوب ازادي په سپو کې پروګرام مه هېروئ.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه او خې چارې اجملندې مو د آزادی د چپو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې. لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرست ده په حکومت یې له دې درک هم نیوکه شته چې ټول شموله نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بې وزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د ګڼو کورنیو او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواو نه رسیدل او له ستونزو سره مخ افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزې دومره لوی بدلون ته په پام ناڅیزه ګڼي او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګښت بوخت دي چې د دوی په وینا خلک پکې له هر پلوه هوسا اوسي. خو آیا د طالبانو تیرو سلو ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به په شته ستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري؟ له امریکا سره یې د دوهې د راتلونکو خبرو څخه څه تمه کېدای شي؟ پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په چپو کې د خبرونې ته مو میلمانه رابللی دي. د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي، د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شنونکی داود مایار راسره دي. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. پیل به له ښاغلي عظیمي صاحب څخه وکړو. عظیمي صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو سلو ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکئ، د تاسو فکر باندې له پخوانۍ طالب واکمنۍ سره تیرو سلو ورځو څه توپیر درلود؟
ډېر مننه نان صاحب، تاسو سلامونه درنو میلمنو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ګورئ، د افغانستان کې کچیرې د طالبان د واکمنۍ څخه مخکې د خلکو غوښتنو ته وکتلی شي، هغې ځینې محدوده او غیر مشخص غوښتنې درلودلې چې یو په هغه کې سوله او امنیت و د نورو مسایلو تر څنګ. او خلکو فکر کوي چې که چیرې مثلا طالبان سره یا سوله برنامه مخکې ځي کامیابه کېږي او یا هم کمبل سره ځي، نو کله د طالبانو جنګ چې ختمېږي جنګ باید خلاص شي. خو داسې څه ونه شول. امنیت یعنی ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی شوي دي او تر ټولو جالبه دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ څخه ډېر وروسته ډېر ژر داعش د دې توان پیدا کړی دی چې هغه خپل حملات ته ادامه ورکړي. نو امنیت کم وعده چې طالبانو کړی وه او یا هم کوم افغانانو چې غوښتنه درلودل هغه نه دی پر ځای شوي. یو دوه مسله زه فکر کوم امنیت دی چې ډېر زیات مهم دی. وبخشي اقتصادي چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورستر بل ډېر زیات خرابې دوه باندې دی. دریم مسله د فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح دی چې طالبان پر رسمیت نه دي پیژندل شوي، مګر یو بیلنس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست د فکر کوم تر اوسه دا نسته. په سیمه کې ډېر هېوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي او خارجي سیاست تقریبا پاکستانیان د افغانانو پر پدغه کې مخته وړي. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستانی چارواکي د افغانستان پر نمائندګي باندې ځان ته جرات ورکوي چې دې خبرې وکړي. یعنی پاکستان د افغانستان هغه آواز یو نو دغه کړی دی، اخیستی دی او افغان خپل آواز نه لري په خارجي سیاست کې. صرف کوم دا ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی ده او هغه باید یو نو ورته مراعت او دغه وسي درناوی وسي، فکر کوم دا نه ده شوی. تر ډېره حده پورې افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورونا څخه اخیستل کیږي او ورکیږي، بیا وروسته مړی پیدا کیږي. دا دومره جدي مسله وه چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر حتی خپل په خبرو کې یاده کړل او ویل چې د طالبان ځینې غړي خپل سره جی او خلق وژنی، پخوانی نظام خلق وژنی. نو زه فکر کوم دا هغه مسایل دي چې په داسل ورځ کې
مننه عزیزي صاحب وروسته په نور جزئیاتو هم پی وغږی گو خی او نور هم ملمانه په دې اړه باندې نظرونه ولري. زه له ګلالی صافی نه پوښتم، د پخوانی سناتور ده عظیم صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه، تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د ده په وینا نه دی راغلی څخل چې په کار وه. اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجي سیاست د طالبانو تر ډیره پورې ښه نه دی روان، او حتی د پاکستان لخوا نه د په وینا اداره کیږي. او همدارنګه دی وایي چې بخنه چې طالبانو کړې وه اسې بخنه نه ده شوې، او لا هم د سیاسي مخالفانو د زورولو رپورټونه خپرېږي. ګلالی صفی د تاسو نظرم په دې اورم، بیا وروسته د معیار صاحب نظرم پی اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو او محترم ملمنو ته وړاندې کوم. متاسفانه موږ افغانستان د سلویخ کاله د انتقام په یو انتقام جوانه سیاست خپور دی. کله چې موږ د پخواني رژیمونه وګورو، د ثور د کودتا نه وروسته هر یو رژیم چې راغلی دی خپل پخواني مخالفین متاسفانه یعنی فزیکي ځورولي دي، چې دا بالکل دود شوی دی. اوس هم یعنی د دې نه موږ توقع کیږي چې همدغه رقم چې پخوا کېدل، اوس هم هغه مخالفین چې د دې یعنی ورسره شخړې درلودلې یا شاید هم په شخصي بڼه باندې د مخالفت درلوده، متاسفانه ځورول کیږي. دا یو څرګند حقیقت دی. زه هم یعنی د دې لاسرونې په دې سره ورځو کې نه ګورم، همداسې چې وویل شو چې اسي امنیت چې باید راشي نه دی راغلی، بیا هم زه نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما اوریدلي، څنګه چې موږ تماسونه لرو، چې نسبي امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی، هغه امنیت ښه دی چې پخوا خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی وو. مثلا په لارو کې د خلکو رعایت په خطر کې وو، جنګونه وو، مخالف لوري ورسره چې هغه وخت حکومت وو مخالف طالب وو، د یو بل سره جنګونه درلودل، د دې د خطره یعنی هغه وخت امنیت خراب و. اوس بهتره په دې دی چې د خپل په امنیت په خرابولو کې یعنی شتون اوس فعلا نه لري. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله تا نه همدغه نه دی چې خلډار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسه ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه دایش سرپورته کړی، البته د دایش په سرپورته کولو کې متاسفانه بعض داخلي کړی او حتی خارجیان ګرم بولمه، دا رقم ګنګوسی دی چې ګویا د یمادګی نشي چې یو بل داخلي جنگ په افغانستان کې مخته ایخی او د داعش په نوم باندې خلک مسله کی او یا د مخالفین سیاسي مخالفین په نوم باندې نوي ګروپونه جوړ کی او مسله کی چې دا ډیر یو خطرناک پروژه ده کدا پلی شي متاسفانه بیا به جنگ په کلونو کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالبونه توانېدي چې خپل حکومت یو مسلکی او یو کارپو حکومت جوړ کی، هغه سرپرستان چې دی تعین کړي دي ټول تقریبا د یعنی مسلکی خو بدغې نه دي، حتی تجربه د کاري هم نه لري. یو بل بد یعنی پیام د دې حکومت جوړولو دا دی چې دی به څوک په کار بلدیږي چې ډېر اشتباهګانو کې او ډېر مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. هغه مسلکی خلک معمولا په حکومتونو تغییر کوي او ګوند یو چیرې کامیابیږي خپل آزاد ګوند سیاسي څوکۍ کې مقرره دي که څوک انتقاد نه لري، اما هغه مسلکی خلک هغه د کار خلک هغه د خدمات ملکی مامورین هغه باید خپل په ځای پاتې شي چې اوس ګورم چې دی دا د خدمات ملکی مامورین بیرته کوي او خپل یو سرباز یا یو ملا یا یو مولوی راوړي د هغې په څوکۍ کې نه سمه ده. موږ ملایانو ته موږ مسلمان خلک سو ملایانو ته احترام لرو، اما د هر چا کار معلوم دی. ملا او مولوی د هغې وظیفه دا ده چې دین خلکو ته تدریس کړي، نه دا چې د صحیح کار چارو یا د نور مسلکي یا انجینري چارو کارونه مخته ایسي چې دا ډېر یو خطرناکه پروسه ده که در هم دوام کې دی به مطمئنه اوسېږي چې ناکام اوسي. په څنګ کې د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانې شتون په جامعه کې یا د ښځو د کار مانې کېدل دا یو لویه حقوق بشري مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفي چې دا یو ډېر لوی تېروتنه ده که په دا کار دی دوام ورکړي مطمئن یم چې هیڅ نه به بین المللي ټولنه کې دی خپل ځای پیدا کړي او نه به ملت د یو مني چې دا کار چې دا سل ورځې شوې دي تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مثلا بیرته د ټول ښوونځي د نجونو په مخ را پرانیزي او په هانتونو کې بیرته خلکو ته حق ورکړي چې لاړ شي د کار ځای ته باید لاړ شي. نو دا لویه یعنی تېروتنه ته ویل کېږي چې دوی بشري حقوقو ته احترام نه کوي چې د ښځو حق دی او هر څوک حق لري چې په افغانستان کې ژوند وکړي. نور د اقتصادي پلوه هغه چې وویل شو متاسفانه پیسې نشته، بانکونه ټول تړل شوي دي یا ډېر لږ پیسې ورکوي، خلک ورخطا دي او دوی کوشش کوي چې په یو رقم باندې د افغانستان نه فرار وکړي. زه د یو څنګه چې د خلکو سره پخوا اړیکې ډېرې وي، زه د ورځې په سلاو مسیجونه اخلم چې زه څنګه وشم افغانستان ترک کړم. یعنې زموږ ځوانان زموږ کادرونه زموږ هغه پوه خلک دی ټول په دغه فکر دي چې څنګه زه باید افغانستان نه ووزم او ځانته
مننه راځو په دې مسایلو باندې به وروسته په جزئیاتو باندې وغږیږو. اغلی صافی دا مسایل به سره داسې وویشو. متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استاد نشته کوي خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي، خو زه د دې په خاطر باندې چې دی هغوی لیدلوري هم دلته یې دی امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبي توګه دوی امنیت د دوی ادا ده چې خدې ځکه عموما له دومره لوی بدلون نه وروسته په امنیت کې ډېر ستونزې راځي او له پخواني دولت سره یې مقایسه کوي چې د کابل ښار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډېره پورې. اقتصاد هم دوی د تیر دولت میراث بولي او وایي چې نړیوالې مرستې یو ناڅاپه کمې شوې، دا خبره حتمي وه. د خپل مخالفانو د زورولو په اړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوروي او نه داسې کومه پالیسی شته، بلکې د خپلو لویو سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي، د هغوی ساتنه کوي. په شخصي توګه که ځینې خلک زورول کیږي وایي چې دا قضیه تعقیبوو. نو دا هغه څه وو چې موږ ته په مرکو او مصاحبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي. وړاندې نور بحث هم کوو، په جلا جلا به په دغه اقتصاد، امنیت، خارجي سیاست او مسلو باندې وغږیږو. خو غواړم چې له معیار صاحب نه واورم، د له کابل نه په تماس کې دي. مایر صاحب، د تاسو نظر په عمومي توګه دغه یادونې چې وشوې دلته عظیمي صاحب وکړلې او اغلی صافی وکړي څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو سلامونه حاضرینو ته د میز او قدرمن اوریدونکو ته. د دې لپاره چې دغه بحث یو چوکاټ ورکړو، نو دغه سکتورونه که مختلف د مختلف سکتورونه په خپل چوکاټ کې بررسی شي، به موږ کولای شو چې نتیجې ته سره په نتیجه ګیری کې یعنی مشکل سره مواجه نشو. که دا مسائل په دې تقسیم کو چې سیاسی بود او اجتماعی بود، اقتصادی و امنیتی بود، که هر یو ځان ځان ته داسې وکتل شي. مثلا که چیرې موږ سیاسی بود ته راشو، په سیاسی بود کې یعنی طالبان د تر 80% موافق دي او دا 80% داسې ټیټ رقم نه ده. مثلا دوی د عفو عمومي مسله کله اعلان کله که اوس دا وکتل شي چې څومره ورده په دې کې منفي دي او څومره مثبت دي. یعنی په عمومي سطحه که موږ د قمانداران او ګورو وزیران پاتې شول، دلته جنګ کې کسان پاتې شول، په دې کې څوک د منځه لاړل؟ اوس که په دې کې 15% یا 15% په دې کې مشکلات راځي، خو دا توقع یعنی ډېره منطقي نه ده که موږ وایو چې دلته د تخلف سطحه باید صفر وي. کچیر جنایی مسائل تراشو، یعنی مونگا و قابل امیت دیتا مساوجیم چهار براد و دره نفره تانا موبایل مندی وجل که دل در قد در صفر اکوری تشوه. یعنی کچیر مونگا لگ دسه منفی گرایی وکو، یعنی شل فیصد در مشکلات در پاتی وی تراتی هر فیصد در مشکلات در منزی کلیدی. ام دسه یعنی کچیر مونگ اجتماعی بود تلار شو دلته مقابل کې یا په نور ولایت کې موږ عملا ګورو چې د موږ چې یو رونه رسانې لري، رادیو لري، دلته دوی دغه کوم علما چې دي عملا خلک ورته لایف ورته زنګ وي، دوی خپل مذهبي فعالیت کوي، خپل مذهبي فعالیت کوي. که چیرې موږ په ښار کې وو کوم امنیتي تلاشان کې دوی ګورو د تشریفات کاله کې دا مسله تجربه کړې ده. ښه، دلته اوس یو مشکل تنها اقتصادي بود که دا چې د دې سبایت مسلکي مثلا دلته تحلیل شي، د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی داسې یعنی یو فرایان شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي، تصویر باندې ونه کتل شي، دا باید ایلي وکتل شي. د اقتصادي چالش در کوم بندش شده غلی به اقتصادی چرخش گیده عامل شده؟ خب نخو واضح خبره ده چه در تحریم چکم ده، در اقتصادی تحریم ده، در فرم پیجندل دلته یو آغا را غلی ده، یو چالش را غلی ده. یعنی اوز که چه ره اغا نقطه حل شی، یعنی در تحریم مسئله حل شی، چه در ماینده که انشاءالله مثبت یعنی قدمون آخر شوید سفارتون در لسون اضافه فعال شول شده، اول قدم ده. یو اقتصادی بود که دا مسئله ده چه در کل کچره او برو یعنی طالبان خپل اغا یا امارت خپل وزبی خانگی پا داخل که خیلی اجرا کرده ده او کم مسئله چه نرهوال پر رب داری اغا دوی مسئله ده انشال اغا وعیده که هشی.
منه نمایر سب رسروو سی عظیمی سب تورزم لده نبو پختم چه دی خزو موضوع اغل صافه یاد کرده واقعا کوم څه چې دا اوس د ښځو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي، دا ښایي نه افغانانو ته تر ډیره پورې د منلو وي په دغه برخه کې، او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډیر لیواله دي چې دوی په رسمیت وپیژني له دغه چلند سره جوړه ده. مثلا مکتبونه تړلي دي له شپږم ټولګي نه پورته، رسما تړلي په ځینو ولایتونو کې پرانیستي دي خو په ځینو ولایتونو کې تړلي دي. ویره دا ده چې ښایي همداسې تړلي پاتې شي، واتا که پرانیستل شي هم دغه د یوه ورځم چې د دوو نجونو ښوونځي ځنډیږي دا یو زیان دی، یو تاوان دی. مامورین ښځې تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناستې دي، په ادارو په لوړو ادارو کې د ښځو استازي نشته دی، او همدارنګه هغه ښځې چې له خشونت سره مخ کیږي، له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په څیر ټولنو کې عام دي، تر اوسه پورې داسې یو مرجع هم نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي. تاسو راته څه وایئ چې عظیمي صاحب چې د ښځو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی؟ بیا وروسته نورو مسایلو ته هم راځو.
ان صاحب زه زما توقع دا ده اگر چې زه دا پوهېږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه بند دي، متاسفانه هغه په پوره واضح شکل باندې ځینې شان چې حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېده، پیسې چون چې دوی ورې اوسېږي ژوند دی ورې په خطر کې پېښېدلی شي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان. مګر په حیث د یو افغان، په حیث یو فرد، زه فکر کوم دا زموږ رسالت دی، زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دی او هغه څه چې عملا په افغانستان کې پېښېږي د هغه آواز پورته کو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه وایو په حقیقت سترګې پټې نه کو. پاتې شو د ښځو حقوق او یا نور حقوق. ګورې مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولی شي یا نه شي کولی. مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډېر زیاتې وعدې کړې دي. دوی چې کله په قطر کې مذاکرات کول دوی همیشه دا ویل چې موږ ښځو ته پوره حقوق ورکو. په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي که چیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکلا په مذاکراتو کې دوی باید د ښځو یو نماینده ولري چې دوی تر اخره مونږ درلودل. بیا توقع دا کېدل چې شاید دولت ته راشي په دولت کې دوی نرمښت وشي شاید ځینې ښځینه مغړي په خپل کابینه کې ولري. اوس خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې دغه وکړله ګمارنې وکړلې چې هغه دغه څخه نیولې صدر اعظم څخه نیولې رئیس الوزرا څخه نیولې معاونین وزیران معینان او رئیسان یعنی حتی د رئیس په کچه کې هم دوی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلې. نو دا واضح یو شی څرګندوي چې یعنی طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري باعث د ښځې شته مګر د دې اراده نه لري اصلا. نو ټول مشکل په دې کې دی چې د طالبانو هغه وعدې او هغه عمل باید دا سره یو شان اوسي چې تر اوسه پورې ډېر مشکل
لري. اغلی صافی تاسو فکر کوئ چې طالبان به د خزو د حقونو په برخه کې په خپل ژوندو ودرېږي او لکتر لګا د خزو په وړاندې باغه ابتدایي شمنه چې د کار او خونځي حق دې د زده کړو حق دې عملی کې لاند ځوابونه کراکې نو بحث ته دوام ورکړل شو.
یو عمل نه دلیل چې امیدوار اوسېږو دا د سل ورځې تېرې شوې
مثلا په ځینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوي دي داسې خبرونه شته دي
یعنی دوی خو وعده ورکړه چې د عمل په میاشت کې ټول نجونو ښوونځي پرانیزي مونږ دغه تعدادو ته یې مونږ هېڅ دلیل تر اوسه نه دی پیدا کړی چې ولې دوی باید دا ښوونځي وتړي. دغه ته دوی ولې جواب نه ورکوي چې ولې د ښوونځي یا ولې پوهنتونونه د نجونو په مخ تړلي یو او دا چې هغه ښځې چې په کار وي دوی خو ټول یعنی یو مرجون راغلي وو کار ته دوی تحصیل کړی وي د امتحان ورکړي هغه یې ولې د کاره بېرته کړي دي. اقل یو ځای چې یو ښځه ورته مراجعه وکړي یو قاضي د ښځې چې یو چاغې ته یو ښځه مراجعه وکړي چې مشکل لري اقل نه هغه نشته یو څارنوالي نشته یعنی دلته داسې یو ناامیدي پیدا شوې ده چې ګویا دی بیا غواړي همغه د څو کالو مخکې سیاست خپل مخ ته ایسي. زه هیله منه یم همسې چې وعده ورکړی چې د ښځو حقوقو ته احترام کوي باید هر څه زر خپل د احترام دې ښکاره کاره کې یو ثبوت کې چې دی واقعاً غواړي ښځو سره احترام وکړي او ښځو ته بیرته یعنی کار او ژوند ته پرېږدي. نو که دغه رقم چې اوس دی خل نایلي دي خل فکر کوي چې شاید نور هېڅ ښځې په کار ته لاړ نه شي دا تصویرونه دا اوازونه چې موږ اورو دا ټول د نایلې غږونه دي یا دی قصدن غواړي چې ملت ځوروي یا دی چې کوم وعدې ورکوي عقل نه وي عملي کې یو زه خپل یو تجربه داسې شریکوم څو کاله مخکې موږ یو بس کې وو چې طالبانو سره یو تعداد ښځې افغاني ښځې موږ مذاکرات درلودل په ناروې کې هماغلته ما درې داسې پوښتنه وکړه چې زه خبره یم چې د طالبانو په تحریک کې بعضې ښځې فعالیت کوي مثلا هغې سلاد انتقالوي یا مثلا مواد منفجره مثلا خپل په ټیکوي کې انتقالوي اما آیا ستاسې رهبري کې کومه ښځه شته؟ دا سوال ما درې دفعې تکرار کړم متاسفانه درې وړم درې دفعې مخپل جواب نه خسته د دې د رهبری په ساته باندې هیڅ یو وخت ځنه نه
مننه مننه په دې باندې
کوم درې عمر ادا کې یو وخت ځنه نشته نو څنګه موږ امید وکړو چې آینده کې به دې ښځو ته پوره حق ورکړي.
مننه خغلې مایار تاسو ته راځو کابل کې تاسو څه ګورئ خزي یو نیما چیرته په مخه درځي کارونو ته څوک ځي نزي او دغه دې انجونو دې خونځوي پر موضوع باندې چې موږ دوه میلمنو خغلی عظیمی او غلی صافی یاد کړی دا موضوع خای دې طالبانو دې پرسمیت پیژندل لپاره یاد نړۍ سره دې راشه درشه لپاره یو مهمه مسله چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په هغه برخه کې لام ستون زشته څه فکر کوي تاسو لاندې نظر راته وایي؟
بالکل
یعنی په ټول نړۍ کې دا هغه ده یو هغه خبره ده چې د انسانین تر وقته لپاره حکومت کوي په خپل سټایل باندې. د طالبانو سره یې مشه شوې دي. د بل طرف نه د غوډور دی ای بیان پاک له تشویش وکړو. د یو ورته وایم چې کوم ازادي شاسو په خارج ملک کې دی، رین اضافه موږ دلته په خپل شوکات کې لرو. دغه خم مثال هغه بل ورځ د غیر مسلکي چلند د پانتونو ساس چې وو چې د امارات د ویان سره وکړو، او هغه ته خو څه څونه ویلې، خو هغه په ډیر بد لهجه د مطبوعاتي معیارونه خصوصا د مسایل مطرح کړل. یعنی که چیرې په چوکات کې دا مسایل مطرح کیږي، هغه چوکات چې قانون اجازه ورکوي، عوامي قانون اجازه ورکوي، یعنی د کاملا آزادي له د ښځو د سام مسالې یادېږي. دلته ولې د نارینه د سام مسالې نه یادېږي؟ مثلا که چېرې ښځه د کار حق لري کوي لري، ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري کنه؟ خو که چېرې اقتصادي چرخه استعمال مثلا یې معاشات نه وي، نو دا خو مردان
نه. خو مثلا ګوري خغله معیار دین جون خونزي ابتدایي ارتیا ده. ډیر خونزي تړل په ډیرو ملکونو کې جګړې رواني، خو د تعلیم دی برخي فعالان هڅه کوي چې خونزي پرانیستي وساتي، ځکه د خونزي د تړل کې دوه ځان دومره دي. هته ورس چې دیو چا درس زای کیږي. زه فکر نه کوم چې مولوی صاحب یا هیڅ ملا صاحب دی جواب ویلی شي چې ولې دی یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې زای شوي. نو مخکې صاحب ول چې خونځي جواز نه لري، یعنی د دوی د انجنونو د خونځي د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري؟ د الکانو پرانیستي
زه فکر کوم چې هغه صفه دي احترام ورته خدای تبلیغاتي تحصیل لا تاخلې ده، او اخرتونه ورته ورځي سرګن نه دي. سو موږ لري دي په تبلو چارش شته د تاسو چې تاسو مکاتب بند کړي، مکاتب بند کړي، مکاتب د اقتدار بند دي کورونا د وجه نه، او کومه بودیجه چې جمهوریت په جنگونو لګواله د معرفت او تحصیلات نه اخست، یعنی په بهانه ورته جوړواله چې د مکاتب په دکونه په بهانه بند وسه. طالبان چې راغلل د بند مکاتب سره مخامخ شول چې ترکه څه دیوس بیرته فعال کړ، چې راغلل د ذکور مربوط مکاتب په مخ اول ورځ کې فعال کړ، د اوناس بخش چې په ریکي او سلسله اقتصادي او هغه د تشکیلاتی مشکلات مو کنه دای تشفقان سن پوره بلاخره په تقریبا تر اتنه ولایت پوره د فعال کړي. یعنی دا مسلې ته ځین کې په چوکات کې شته، یعنی تشکیلات لغوه کړي نه دي. د زنانه او د کار په حق لا چې کله بیکاری مثلا به حد کې وي، یعنی حد معاشات او اقتصادي مشکل دلته وي، یو حکومت مثلا بانکی تحریمات او مشکلات وي، د معاشات تنظیم مشکلات په منځ کې وي، نو دا خو یعنی ټول کارمندان د کار مشکل ده. دا د سره ده چې دلته
مننه خغله ما رازو بیرته یو څو اوریدونکو بر واخلو چې دوی څه نظرونه لري په همدغه مسلو باندې. ورسته د بیان ازادۍ سارایي محکمې د قضایي ادارو څرنګواله په دې باندې هم بحث کوو، او د یو قانون او مشروعیت تشه. خو یو اوریدونکو پیغام پرې خلاغې نه مخکې غواړم شمارې اعلان کوم. اغه اوریدونکو چې د واتس اپ لاره غواړي موږ سره په تماس کې شي، زموږ د واتس اپ شميره ده 00422211201. بل شميره هم ده چې د ټلیفون لاره په زنګ وهل شي، اغه 00422211201. یو اوریدونکو په واتس اپ کې پیغام پرې خېده، او رو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړئ.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو کارکونکو او ورېدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه. نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي اصول جوړ ورځي پر کې شه، لا هم اقتصادي مشکلات سته، او بلته په هلمند کې کوو ګورو ډېر جنگونه وسول، هین د خلکو کورونه ونه رسول، هغه هم تر وسه نه جوړ جوړ کړی، او کوم مرستې چې راځي هغه مستحق کورنۍ ته نه رسي. زموږ غوښتنه دا ده په لومړي قدم کې که دلته په هلمند کې ځینو خلکو تبان چې شان دي د دوه ځله اوخره ټوله په لیلام خاصل، یعنی اوس نورې وادو ته زه چې په نورې وادو کې کار وکړي. موږ غوښتنه دا ده ځینې چې تر دې حده پر دې باید چې دغو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان باید نهیلي نه کړي، لکه چې ځوانه طبقه ده باید په دغه دولت کې هم ځای ورته ورکړي او پر کار یې وګماري. زموږ غوښتنه هم د اسلامي امارت
دا یو اورېدونکی و چې له هلمند نه پیغام پرېښی و او خپلې ستونزې یې بیان کړلې او خپلې هیلې او غوښتنې یې بیان کړلې. یو بل اورېدونکی هم زنګ وهلی دی د پیغام هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه غږېږئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل نوم مو واخلئ او خپلې خبرې مو پایل کړئ چې وخت ډېر ونه نیسو.
عصمت الله د فراه ولایت نه خبره کوم.
ستړی مشي
جوړ اوسې. زما سلامونه مېلمنو ته.
وعلیکم السلام. موږ تاسو اورو. تاسو څه وایئ چې د طالبانو دغه 102 ورځې واکمني در باندې څنګه تېره شوه؟ ژوند دې څومره بدل شو؟
په یو باره کښې که ووایم وروره، ډېر یو ښه امنیت دی، ډېر ښه خوند کوي، شپه ورځ ښه امن دی. خو د بله خوا اقتصادي مشکلاتونه اوج ته رسېدلي دي، نو بیا خصوصا زموږ په را کښې
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو په راتګ سره زیات شوي دي که مخکې هم وو؟
مخکې لږ وه، اوس بیخي درې چنده برابره رسېدلی دي. بیخي نو ملت داسې سوی دی چې بیخي آخري درجې ته رسېدلی دی. خو هغه یوه خواته چې وګورو ډېر ښه خوند کوي، امن دی، کوشتار نشته. د ورځې مو 100-200 ځوانان د افغانستان تلل، د یو خوا او د دې خوا دواړه خوا افغانان وه. خو د بله خوا څه چې بیا دې مشکلاتو ته ګورو نو بیا یو څه مایوسه سو چې موږ غوندي
دغلته اوس د خلکو دا تاسو چې د کوم ځای نه تلیفون کړی په فرا کې، دغلته د خلکو ورځنی اقتصادي ژوند څنګه دی؟ مثلا یو سړی ښه دی، د ټلیفون قطع شو، یو بل اورېدونکی هم راخلو نو بیا
نه دی
واورئ. مهرباني وکړئ دغلته د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ لکه یو سړی پخوا څه درلودل چې اوس یې نه لري؟
پخوا چې و دوکانداري وه، مثال شوی یو شی پاتېدل، اوس چې راوې د خارج څه محصول هم یو څه ډېر سوی دی تر پخوا پورې، او وروسته شی هم ګران دی. یو بوجۍ، مثال یو بوجۍ کود پاکستاني چې راتله، هغه اوس عادي 5,500 افغانۍ ته رسېدلي چې پخوا په 2,500 و. هر شی داسې دوه چنده درې چنده. مثال تیل په 15 تر 30 موږ تاسو رانیوله، اوس هغه دي 85 ته رسېدلي دي. نو ټوله کارونه زموږ د طالبانو وړو. نو څه دغه هیله ده چې اول خو د ازادۍ رادیو ته ګای وخت میلمه سي، د افغانستان ملت ته جواب ووایي، او بل نو موږ هیله دغه وه چې ګوندې خدای وکړي طالبان راشي د فراه په ټوله ولسوالیو کې یو مکتب هم نشته بغیر د ولایتو. نو پسې راواخلې خصوصا بکوا، ګلستان، فرارود، بلابلک، داسې دا خوا خو بیخي پر مخ باندې. نو موږ دغه تمه ده چې طالبان دغه کار وکړي چې دا زموږ مکتبونه را.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ، جوړ اوسئ. عظیمي صاحب، دا د دوو اورېدونکو شکایتونه مو واورېدل، دوی خپلې خبرې وکړلې. غالبا هماغه خبره ده چې مخکې تاسو هم یاده کړه، معیار صاحب هم ورته اشاره وکړه. اقتصادي ستونزه دا مهال د خلکو لومړنۍ ستونزه ده. پخوا امنیت لومړنۍ ستونزه وه، خو اوس امنیتي ستونزې به هم وي، خو اقتصادي ستونزې جدي شوي دي. خلک په ډېره بېوزلۍ کې ژوند کوي. عظیمي صاحب، داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول، ځینې د طالبانو داخلي مسایل دي، خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري. څه فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي؟
ګورئ، دا ټوله بحث بېرته د پالیسي راځي. یعنی که تاسو همسایه هېواد ایران وګورئ، هغه هم د کلونو کلونو د امریکا د تحریمونو سره مخامخ دی. بانکي سیستم یې د امریکا د ډالر کې هېڅ ترانزکشن هېڅ معامله نشي کولی. دا یعنی وضعیت یې ډېر زیات خراب دی. او بیا هم د هغې باوجود هم ایران یعنی مثلا توانېدلی دی چې خدمات او هغه څه چې داخلي مسایل دي اقتصاد دی تر ډېره حاله پورې دی کې پاتې شو. مثلا دا بحث کېږي چې ولای انقلاب وشو، طالبان راله، او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري. داسې انقلاب نه دی سوی چې خانه جنګي دي سوي، دلته دي پاټک پاټک سازي وي. او دا یعنې هر څه طالبان ته ډېر په آرام باندې ور پرېښودل سوي دي. یو جوړ به نه وایم، خو یو سیستم و چې مشکلات یې خپل درلوده، مګر یو سیستم طالبان ته ور سپارل سوی دی. او بل کچیر طالبان دې ته وخت لري چې چرسو فابریکې رسمي کې جوړې کې او د یو استرالیایي کمپنۍ راسي او هغه واداره کې دلته سرمایه گزاری وکړي او هغه ته بانکي مشکلات او اقتصادي تحریمونه او یا د طالبان نه پیژندګلوي په رسمیت نه پیژندل هغه مشکل نه جوړوي، نو نور مسایل ته ول نه کیږي. پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید لکه ځینې سیاسون چې دا بحث کړی، نه یوازې خارجي مشروعیت ته ضرورت لري بلکې داخلي مشروعیت هم ضرورت لري، او داخلي مشروعیت یې په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري. یعنی که چیرې دلته داسې مسایل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم، د پخوا موږ د افغانستان بار اسوسیشن یا مثلا دغه درلودی د وکیلانو انجمن مو درلودی، دا چې هغې خود مختاره کار کوي، دا هغه لغوه کول او د وزارت عدلیه پورې د دې نشلول، دا یعنی دا ډېر په طالبان د شر ډېر کوچنی مسله ای، مګر نړیوالو ته دا ډېره غټه مسله ده. یا د زلان د خبرو نه د ټلویزیون کې د خبرو نه وروسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ عکس العمل ښودل او ډېر پالیسیانې بدلول چې دا باید وسي، رسنۍ باید دا وکړي، دا ونه کړي، دا ډېر لوی تاثیر لري. نو زه فکر کوم هر کوچنۍ مسله چې په داخل کې پیښ شوي وي هغه نړیوال ډېر جدي نیسي او ډېر په ځیر ورته ګوري. نو طالبان زه فکر کوم بیا هم دا وایم چې ځینې مسایل دي چې هغه ډېر په اسانه باندې حل کولای شي، ځینې شاید سخت وسیږي او هغه سختو فیصلو ته ضرورت لري چې هغه د طالبانو رهبري باید دا جرأت ولري چې وي کې مثلا په هغه کې د خارجي جنګیالیو شتون دی په افغانستان کې تر اوسه پورې دی وجود لري، او هغه نه یوازې چې وجود لري بلکې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره هم هغه خپل روابط چې کوم درلودل هغه ساتل شوي دي، او که چیرې وکتلی شي د دې باعث دا کېدلی شي چې افغانستان یو نوه په نورو بدبختۍ ته ولاړ شي. زه دا وایم که چیرې داخلي پالیسیانې مو او د خارجي سیاست مو سره برابر نه شي او ځینو مهمو موضوعاتو ته چې طالبان په وس کې دي، زه دا بیا هم په دې باندې تحقیق کوم، طالبان په دې باندې توان لري، فقط اراده غواړي. که هغه ته فکر ونه شي په دې مطمئن اوسېږئ چې افغانستان د یو بل سوریه په لور باندې روان دی، او د دې مسؤلیت به د بل چا په غاړه نه وي، نه به نړیوال بیا سبا افغانان ګرم ګڼي. زه فکر کوم چې طالبان به د دغه بدبختۍ مسؤله وي. نو زه فکر کوم دا وخت چې طالبان د ډیپلوماسۍ او د هوښیارۍ څخه کار واخلي او دا ملت او وطن د بدبختۍ څخه خلاص کړي.
مننه. دی اغل صافین بو پختم چې دی مشروعیت خبره عظیمی صاحب یاده کړله، دی داخلی مشروعیت خبره، دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخې ته ولاړ شي، دی یو دولت لک تر لګه دی دولتداري یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته ووسی چې دی اغل مخې کارونه پر مخ لاړ شي، ټاکنی وشي، ګمارنی وشي. دمګړی تاسو د طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لا اداره سرپرست د دوی په وینا باندې د قانون ته څومره محسوسوي؟
یعنی اصول د نگان هغه څو چې نوی قانون نو سی معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریو لجرا دی او په قانون باندې دی کولای شي چې کارو کی منګا نو وی چې قانون نشته، ولې چې ټول قوانین قبلا جوړ شوي دي او شته دي، باید په قوانین کار وکړي. مهم دا دی چې دوی خپل اراده جدي ونیسي، یعنی اراده زه بیا هم په وجود دي چې ډېر مخالفتونه ډېرو برخو کې لرم، اما یو شی ستایم د طالبانو چې په دې سلو ورځو کې دوی هغه د قدرت جزیرې د منځ ځای وویلو چې د خلکو د زعزار او اذیت سبب ګرځېده، دا د دې لویه لاسته راوړنه ده. دا باید اوستایو زه شخصا ته خبرستایم چې هغه قدرتونه هغه خلک چې معمولا یعنی کله چې په پلارات لل څو به حق نه درو د دې موټر مخې ته اته خپل موټر مخ کې کینو، هغه شاید د من زیوډل چې فکر کوم ملت او ځینې خوشحالي د طالبان نه شاید هم دغه خبر وسی چې زه دا هم ستایم چې د قدرت جزیره ختم کړلې او د خلکو هغه عقده چې د خلکو سره وه د زورواکانو سره د غاصبینو سره هغه عقده یې لږ تر رفع کړله. دغه یو مثبت پوینټ دی چې دا باید یاده کړم، څنګه چې ما تر اوسه پورې ټول منفي تایډ یاد کړي وو د خطر مې دا تاسو ته یاده کړله. یعنی قانون شته، دوی باید په قانون عملو کړي. ډیر اسانه خبرې دي چې د مشروعیت سبب ګرځي هغه احترام ټولو اقلیتونو ته دی، یعنی احترام ښځو ته دی، احترام اشخاصو ته دی او ګروپو ته دی. کله چې دلته یو چې د خارجي هیوادونه د همشمول خبرې کوي، موږ هم دې ته مخالفت کوو چې باید همشمول دا نه وځي چې هغه مری هغه مری سوخته مری سورته وایي، یعنی هغه خلک چې نور د خلکو لونه وځلي هغه بیا باید په قدرت رانشي، ځکه چې څوک داسې نه غواړي. اما د اقلیتونو شتون په حکومت کې باید ښکاره اوسېږي، د ښځو شتون باید په حکومت کې بالکل جدي اوسېږي. پیشتر ورور وویلې چې ښوونځي پرانیستي دی، فقط یو کابل ښار ته استه وایم، دا پایتخت د مملکت دی او دا ډېر مهم ځای دی. هغه ته چې نجونې مکتب ته لاړې شي نو موږ څه وکړو؟ زه پوهېږم چې زما په ولایت کښې چې زه د بلخ ولایت یم، پس د خدای دا ډېر وخت نه د نجونو مکتبونه فعاله دي، اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو. اقتصاد څه باید وکړي؟ دغه واړه خبرې چې باید حقوق د خلکو احترام وشي دا ډېره لویه لاسته راوړنه به طالبان ته اوسېږي. اوس هغه اکثره واړه خبرې سبب دې کېږي چې لوی لوی جنجالونه مخته راشي. متاسفانه په افغانستان کښې اوس هم موږ زاوندیان لاسوهنه کوي، د منطقې جنګ متاسفانه افغانستان او افغانستان دا څلوېښت کلن نیابتي جنګ دی، د ساړه جنګ نه شروع کړه تر نن پورې. موږ ته نه امریکا صادقه وه او نه روس صادق و، موږ ته نه پاکستان صادق دی او نه هندوستان صادق دی، موږ ته نه ایران صادق دی او نه نور ګاونډیان صادق دي. موږ باید خپله ځان جوړ کړو. متاسفانه موږ خپله یو بل ته صادق ناست وو. موږ ګورو څومره تنظیمونه دي چې دوی حتی د یو نوم لاندې یو اسلامي عذاب یو بل سره صادق نه وو. نو دا مشکلات نه تنه د طالبانو مشکلات دی، دا د څلوېښت کاله جنګ مشکلات هم دی چې ملت یې ټوټه ټوټه کړ، په قومونو یې وویشت، په ژبو یې وویشت، په وویشت او په مذهب یې وویشه. نو دا مشکلات به زه هم توقع نه کوم چې طالبان به په دې سل ورځو کښې دا ټول شیان حل کړي، اما لږ لږ باید دوی شروع وکړي. که دوی غواړي حکومت تاري وکړي، که دوی غواړي چې خپل حکومت جوړ کړي، دوی باید واړه ګامونه کېږي څو چې مخته لاړ شي. د اقتصاد اقتصاد په برخه کښې باید هم موږ واقعانه یعنی نظر ورکړو چې دا یوازې طالبانو مشکل نه دی، دا مشکل د بین المللي ټولنې هم دی چې موږ ته یې جوړ کړی. په یو ځلي په یوه شپه دوی خپل اساکر په توره شپه وویستل، مخکې د دې چا ته هغه پخوانی حکومت خبر رسېږي. دا کار امریکا وکړو، دا کار جرمني وکړو، او یو وایبه یې په خلکو کښې واچوله. هغه چا چې سرمایه درلودله هغې خپل سرمایې ته فران ورکړ. تاسو اوس ترکیې هېواد ته لاړ شي چې میلیونو میلیونو ډالرو سرمایه هلته سرمایه ګذاري شوې ده. دا ټول هغه مشکلات دي چې نه تنه طالبانو موږ ته جوړ کړی دی، موږ ته بین المللي ټولنې هم جوړ کړی دی چې خپل په وتلو باندې، خپل په ناخبره یا دفتن وتلو باندې یو وایمه په افغانستان کښې واچوله چې زیاتره سرمایه داران هم خپله سرمایه وایستله، کار پاتې نه شو، محسوسات ټول.
مننه آغلي ګلالۍ. وړاندې به په نړیوالې ټولنې باندې هم وغږېږو، لا هم یو څو دقیقې وخت لرو. مایار صاحب، زه غواړم چې له تاسو نه دوه درې مسلې په یو ځای باندې وپوښتم. همدا چې د یو قانون تشه نه محسوسېږي او د طالبانو دغه سرپرست حکومت د یو کورنۍ مشروعیت له بحران سره نه دی مخ، بل دا چې د بیان او رسنیو د ازادۍ خبره وشوه. موږ ګورو چې په داخل کې خبریالانو باندې محدودیتونه زیات شوي، په رسنیو زیات شوي. په دې مسلو باندې که راته ووایئ تاسو له نظره چې په کابل کې یا افغانستان کې اوسېږئ، دا مسایل تاسو ته څنګه ښکاری؟
یعنی ډېر غیر ضروري مسایل هغه خپله رسانو د منځه وړي دي، نور خو حتی تر موسیقي پورې په رسانو رادیو تلویزیون او هغه کښې زه ګورم، په دې کښې ته یعنی کوم تفاوت زه نه ګورم. حتی همغه سریالونه هم چې مخکې روان وو په همغه سټایل باندې هغه مسایل هم روان دي. د مشروعیت مسله یو د نظام دپاره دا یو ضروري مسله ده، خو مشروعیت هم مختلف طریقې لري چې دا باید عقص شي، د عقص شي مشورتي ولري، خو مختلف آباد د هر هېواد د خپل منافع مطابق دا مسله باید مطرح کړي، حل یې کړي.
معیار سب تاسو غږ داسې موږ ته ښه نه راځي، نه پوهېږم که لږ هم دا موقعیت بدل کړي.
او د تشکیلات و مسئله که یعنی خاص په دستگاه که تغییر نداره، غلی تر نهی فیصده پوری همه سابقه کارمندان خپل وظیفو ترازی، تر رهبری که تر لسو یا پینزلس فیصده پوری تفاوت را غلی ده چه هم سرپرستی شکل لری، چه په مرور زمان انشالله ده مسئله بام حل شیم.
د سارایی محکمو ځینې ویډیوګانې او رپورټونه خپریږي په بیلابیلو ولایتونو نه، لیدل کیږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي، یو سړی په سرک باندې رانیولی دی، وهي ډبوي، داسې په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خپریږي. تایید او سپیناوی د دې ویډیوګانو واقعا چې ستونزمن دی، سړی نه پوهیږي چې څومره ریښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بیلابیلو ولایتونو کې د ځورونې، د خلکو د نیولو، د خلکو د ازار وضعیت رپورټونه ورکول کیږي. یو شمیر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي، او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبوریږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې مایار صاحب تاسو ته وایي.
انصر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. په اول دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران، داسې نه چې جنګ کې دوی د منځه اسیران، د جنرال دوستم طرفه ووژل شول، زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بېرته راځي، د 15,000 د دوی په شهیدانو په ځواب کې باید عکس العمل څه وي. خو مونږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل و قتال فیصدي صفر وه، یعنی دا په نړیواله کچه یو ریکارد دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې مونږ باید مطلق ګرا نه وو، چې کم یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده، هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی مونږ په ډېر څلور کې صرف خشونت کېدلی، حتی دغه فلمونه چې مونږ ته راښودل کېدل دا جنګي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي، یو فرمان ورکول کېږي، یو اعلامیه نشر کېږي، دا تر اویا کس د پورې تطبیق کېږي، دا یو ډېر غټ رقم ده.
مننه مایار صاحب. اغلی صافی تاسو راته خپل خبرې هم راټولې کې، دا راته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکي اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي ور بیا سره په دوحه کې جرګه کیږي، او ویل شوي دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي؟
زه تمه دا ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبانو ټول افغانستان نیولې دی، اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ وسیږي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. هیله منده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره دا بدبختي د افغانستان نه لږ شي، اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلې دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي، یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده، بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیک کړي.
اغلی صافی زه غواړم تاسو همدغه همدې باندې و پوښتنه وکړم، په همدې موضوع باندې تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولې. خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي و چې کمن کله افغانستان نه ووزو نو یوازینی څه چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي، څو دوی هغه بریاوې چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو، فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي، د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زوی ما د بغاید د فشارونه باید طالبان بشری حقوق ته احترام وکي او د خزو خصوصا د خزو او د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوق ته باید احترام وکي. د بيد فشار نه باید د کاری کول دي غوړي حکومت کی او کدي غوړي چې فقط شتون لري او نپیم چې څمرام لري څمرام به دی پلیکی هغه لپاره نه وایم او کدی غوړي حکومت کې باید هم دا غاړه کیږي به دې چې مثلا خارجیان باندې فشار راوړي. اما خارجیان هم باید خپل فشار داسې رانوړي چې ملت قرباني شي. داسې نه شي چې خلک به د غربت امري ته سیاوري چې څو فیصد مثلا فیصدي د د لوګي ډیره په افغانستان کې پورته شوې ده. نو داسې نشي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کوي او خلبه تبایي. باید دواړه خواوې هم بین المللي ټولنه او هم طالبان دواړه باید د ملت د ښه ژوند لپاره باید هڅه وکړي او نه طالبان افغان ولس ګراوګانو نیسي د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شي او نه باید د بین المللي ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت د منځه لاړ شي. یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیه باندې ونکړي، د ملت د ژوند په بیه باندې ونکړي.
ډېره زیاته مننه مایار صاحب. تاسو هم راته همدا دوه پوښتنې ځواب کړئ چې نړیوالې مرستې مشروط دي. مخکې نړۍ ویلي وو چې دوی به د خپلو مرستو نه او د اقتصادي بندیزونو نه په طالبانو د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي څو نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟ اوس چې د نړیوالو بندیزونو اغېزې څومره دي په طالبانو باندې؟ او دام راته ووایي چې د دوحې له تړون نه په کابل کې څه توقعات شته؟ څه تمې شته؟ وبخښئ، د دوحې له راتلونکو خبرو نه چې ټاکلې د امریکا او طالبانو
بالکل اهم سب هر سیاسی قضیه در مختلف لایحه لدی یو هغه واقعیت د قضیه ده، یو د تحلیلګرانو نظر ده، اول عامه افکار دي، دا ټول متفاوت دي. اوس هلته یو مذاکرات چې نتیجه یې مثبته وه د امریکا او طالبانو منځ کې وشوله، اوس د دې په اړه نظر ده داسې نه شي کېدی چې توافق داسې شوی وي چې ټول امریکایانو د افغانستان نه بدون د یو نفر تلفات نه وځي او دې په مقابل کې به طالبان د هغوی نیچ شی نه غواړي. زه فکر کوم چې دې په مقابل کې اصلي موضوع چې د رسمیت مسله ده، دا مسله هملته حل شوې ده. امریکا به افغانستان ته رسمیت پېژني او د نورو غوډونو چې د امریکا د بالرو دي او د ری سیاسي اسیران دي دا به ورسره پېژني. خو صرف دلته یو چالش امریکا ته ده. امریکا باید خپل کورنۍ وظیفه اجرا کړي، داسې چې طالبانو په داخل کې خپل وظیفه اجرا کړي، خپل تعهدات عملي کړي. هغه د خپل جمعیت سره یا د خپل ملت سره دلته مشکل سره مواجه ده. شل کاله هغوی د طالبانو یا د امارات چهره تور هغوی ته معرفي کړی ده. په یو کال کې یا په شپږو درې میاشتو کې دوی نشي کولای چې بېرته دغه نظر داسې واړی ملت چې ګویا په هغه ورځ چې په رسمیت وپېژني وایي چې دا ښه خلک دي. دلته د دوی حتی په ساختار او په د انتخاباتو کې د دوی رایې کېدای شي مثلا د خپل رایې د لاسه ورکړي. نو دا یو وخت لري که متوجه په دې پنځه ورځو کې کچېرې امریکایان د روس سیاسيون یو مثبت خبره کوي، یو منفي خبره کوي، درې مثبت خبره کوي، بل ورځ دغه رقم د مثبت خبرو څلور پنځه پر رسیدي. نو دوی خپل عامه افکار باندې کار شروع کړی دی. دوی به د افغانستان نظام په رسمیت پېژني او دا مشکل حل کړي.
او دوستانو ډیر زیاته مننه کوم. دوستانو دا بحث مو هم دومره وو. ل درنو ملمنو هر یو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د مشرانو د جرګې له پوخانی غړي ګلالی صافی او د سیاسي او اقتصادي چارو له شونون کی داوود مایار څخه مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. همدارنګه د یاغ اوریدونکو د هم کور ودانی چې زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبرې وکړي او یې مونږ نتوانی د ټلیفون ته ځواب ورکو او لټول اوریدونکو نه چې غوږی ونیو. کور ودان تربیه خېچاري.
افغانستان د پردو د جنگ میدان یم. ولز افغانستان د پردو دانیم یوم یو فترات